غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې په دې یو ساعت کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دولتي ټلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرونو بندیز چې له کبله یې د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی. د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د طالبانو د پریکړې له مخې په بلخ کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې په بلخ کې د هغې غونډې یادونه شوې چې د طالبانو ولی یوسف وفا پکې سیمه ییزو چارواکو ته له ویډیوي مرکو د ممانعت سپارښتنه کړې. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې زلزلې د سیمې د اوسیدونکو تر څنګ له پاکستانه یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال هم اغیزمن کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي دي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي او د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي له 3,00,000 ډیر خلک یې زیانمن کړي دي. په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې مرګونې زلزلې تر 2,200 ډیر کسان ووژل. نږدې 4,000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2,000 کورونه یې ویجاړ کړل. ملګرو ملتونو د دې زلزلې د زیانمنو شمیر شاوخوا 4,00,000 تنه ښودلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 12 تنه پاکستاني سرتیري نن د پاکستاني طالبانو په یو کمین کې ووژل شول. چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د سیمه ایزو چارواکو په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. یو سیمه ایز چارواکی هم فرانس پرس ته د دې سرتیرو وژل کېدل تایید کړل او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجه کړې دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک TTP پر خپلو ټولنیزو پاڼو منلې ده. د خیبر پښتونخوا کې چې پاکستاني طالبان او نورې وسله والې ډلې پکې فعالې دي، د وروستیو څو میاشتو تر ټولو خونړۍ حمله وه. امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی دی چې پر محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نږدې ملاتړي چارلي کرکې ډزې کړې دي. پولیسو د قاتل د موندنې په بدل کې $100,000 انعام اعلان کړی و. چارلي کرک د سپتمبر په 11 په یوتا کې په یوه غونډه کې د وینا په حال کې و چې ډزې پرې وشوې او ووژل شو. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی ډاډمن دی چې د کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی. د امریکا دواړو ګوندونو د کرک وژنه غندلې او ټرمپ په دې مناسبت ماتم اعلان کړی و. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 9:30 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده، البته د کابل په وخت. نننۍ لوبه د آسیایي جام د لړۍ چې افغانستان هم پکې لوبیږي 5مه لوبه ده. په پرونۍ لوبه کې پاکستان خپل سیال عمان د 3 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 168 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټوله لوبډله په 68 منډو وسوځېده.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام منوي کې هیلې مې منی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور د مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بنتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګ د سیر دریا سیمې ته کډي وکړي. دوی د دغه کورنۍ لوی نقشه چې وو هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې دوی د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي. او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیګ بیا د دغه کورنۍ یا د دغه لړۍ بنسټګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ د طغرل بیګ په واسطه ایښودل شوی دی. او دوی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږویشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا د مړکیږي او د دمړنې سره سم بیا وروسته د وراره الپارسلان واک ته رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ښه کورنۍ ثبات څخه برخمن کیږي. یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي. او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیرې په منځ کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي، چې همدغه الپارسلان بیا په 1415 قمري کال کې یا په 1020 میلادي کال کې د خوارزم په لارې کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي. او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیره لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمي وي، هغه کورنی ګډوډي د منځه وړي. د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي. یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي. او دغه جګړې به د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي. او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابق ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو، چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتابکان یا همدغه سربرستان هم بیا څو وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل. یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا د خپلواکي خوبونه لیدل. او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه، چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي. او همدارنګه د بیا یو ډیر اخوډو په څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړل، ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. رازو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته دا چې د دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق له بیا داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و، یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلودي او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یو ماڼۍ جوړ کړله، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې و په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یو ماڼۍ جوړ کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړي، یعنی د 4 کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړله. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خواڅخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده، یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی د اروپا پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه محال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول. مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګ ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه و هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مک وکړي، چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده، یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسانو چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د چټي طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د آبادیو د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا تم زیارت هم یادولی سو. یعنی په دغه دوره کې دا ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حاتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوي دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور، او همداراز د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سوه. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړې ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړي دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډېر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې، حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وو، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې وو او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي وو. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلې وي او څخه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمنه درنو سکونکو، هیله د چروغا جوړ وایست، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنل ورځ هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده، د چې امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش پشکار کې و جلسو، او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول، یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې، او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینا او د هغه حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه خلاص اخلي،
او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپلې موخې خپلې تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت ته د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسۍ باندې د منګوله لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوژې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښودی نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواکو هیوادونو په څیر هم دننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوې دولت څخه بلاتړ وکړي او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 10 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړي تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړي تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي. چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګراند سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې 15 مادې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داس مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 مادې پکې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیان یا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مائده غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مائده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1920 میلادي کال کې د مارچ په 9 انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو افغاني هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي. کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته یعنی 3 میاشتې وروسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کړي پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. درېمه مهیدا هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1921 کال کې لاسلیک شو چې برتانوی هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې، نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطع سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1921 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. اول د ختیځ مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅا په حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیځ کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان په دې کې نه وي. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن و، ډیر فعال و، ډیر تیز و. یعنی په ډیر تیزی سره دوی وکولای شوی په وافته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیځ مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 24 نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه چې په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای شول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای شول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې شو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل شو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل پسې خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشاکیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیز برید چې د میډ میاشتې په 28 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه هیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په دریمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چاري په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشري سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلف سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وټولو پر مهال باندې د ګوتو پښمار باندې نه فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي. او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خبرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي ډیره ګړندي کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي. یعنی دته د نه پات کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي او بل ځنډ د میډم یشت په شوجوشته باندې ته د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپک کړي و یعنی دوی تشتیدلی او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې دا ول سره د غسنګرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمه د دشمن څخه پاکې کړلې یعنی د کویټې تر شاره پرې د غسیمه د افغانانو لاسته ورغلې او کله چې افغانان د کوټ شرط ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربن غوښتنه وکړه د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربن وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان سره رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول موږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي دي څه ډول کوم سرشندنی او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه ورستی شي پر سره مل پاتې شوی اوسي درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو تر اتلونکو درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چری
د آزادی ملمه.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه تشرغلی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را ملمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته آزادی رادیو او خوشوریدونکو ته.
لا حساب کله لمړی له دې تخلص سره شروع کړ. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې جګړه په دې وطن کې نه وي خلک ولې دې تخلص سره ډیر احتیاط کا اوسې د څه تخلص په ځان کې نشته مې هغه مشهور سړی وي استثنا خو به لوا لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی. تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله ده بس تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پوری بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پوری چې دا تخلص مشران ورونه یې شې دي نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاستې تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځیت انتخاب
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کارسي ویچی د پون د کورنۍ په خواشه باندې یو پونځي وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلی هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرغه سر ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لورې څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بیخي ډېر اصطلاح سره ټکني سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. یو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی و خوب خیال و چې کانکور از منیج پاگه کار واخسته سی، خو بیا هم کانکور از منیج واخسته سوله. او تا جورنالیزم از من لومړی انتخاب تیبو او دوهمی جورنالیزم و چې په خیر سره جورنالیزم تا کامیاب سو.
نو دا دوم دی جورنالیزم په چه اساس انتخاب کرده و؟ تیب خلا پا افغانستان که چوک وایی سی که چوک داکتر سی پراتلون که بخا مخا کار رو تا پیدا سی، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښ فو کې د ژورنالیزم د وخت کم کسان چې و زړه ماشوم هم کوښنیوالي کې مشکو کول کې تلویزیون لګیدلی و. د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په سلا سر د پښتون طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسي هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله په دوه شانو سره په سلا سر ډېر متاثر شوی و. سره لدې چې ما غوښتل چې وایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بیسده نه تضمینېدل، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډیر جالب وي خپل فار چې دی جواب وړي. زما لپاره زه به دا یو خبره وکم خو دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما ترګر حد ورسره لاس کړیوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا تر وخت دا شی راسي وو. نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم، البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم، په دې ټولو باندې ان شاء الله شکر بر لاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښ په استادان زموږ هم دوره کسان هغه د زیست سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو بل څه بیلې دي، خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخه کې برلاسي وم، چون هر برخې چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه وه.
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ شوی، څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچیر عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې ورسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده، خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري، خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د په هغې په برخه کې د علي لیسي او د منځني او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی، او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به وایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصده دغه لرو، خو موږ په کافي اندازه، البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې، د جنگونو په خاطر باندې، د کرونا وایرس په خاطر باندې. زموږ اکثره سمسترونه یعنی مایسي وي دي، یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول شوی هغه نه ورکول شوی، خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم، عملاً وظیفه لرمه، دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره، راپور لیکل دي، او که څه وایو کنټینټ کریشن دی، دا انګلیسي کې ځینې مان ماته مخه راځي. نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملاً برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه، یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل، عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې، کېدای شي تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي، لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې. هم داسې
نه په ځینو داسې دي در تر مزامینو فرق شي، برساب لکه څنګه چې په نور مسل کې دا شی راځي، استادان فرق کوي، پانتون فرق کوي، مزامین فرق کوي. دا خبر شوازی کوم شي ځینو استادان زموږ سره ډیر خوري چلی دي، اوس هم دوه غویو عملی کارونه هم را باندې کړی دي، خو وخت کې مو دې ته وړاندې کړی دي. او دا به هم وایم چې داسې سازان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر سې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه، یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې، دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي، او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه، پیش سره تړلې دي، نو بیا نه خبره څوک سنې لیکلې یا کار مخته نسی وړي. څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي؟
بلی، او زه خپل کوایم په وښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل، او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیواله ژبې لیول ته نیول هم ندي، خو بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غند از سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي، سی این این البته او سی جی ټی این، د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا، د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه، همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یوه اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنی داسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه، ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې، ازادي راډیو ما اورېدل، او دا زما سره مرکې هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپل په ازادي راډیو کې ما یو څه مخکې ازادي راډیو د نیټورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونې کولې، ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم ځینې معلومات وکړم. ستاسو د ازادي راډیو یو همکار غلیب ملالی بشیر ما هغه تعقیبول، البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونی په فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار مې تعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو، تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې، کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي، څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې؟
عموما لکه څنګه چې شیبر سب تاسو په دې خپل کتر موږ به خې اړي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کتر کار کړی دی او فکر کنځه تجربه لري. زما له فکره تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا ده چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي، نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکي باید در داخل سي عملی برخه کې وسوم څونی چې قضا د وګني کار البته نه دی ورسره سوی په عملی برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن چلا چلا فوکس باید پر عملی برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زماله فار سره فرجون کې شي شو هغه درته چې دا ښه رسوی دی زنه پیرم چې په افغانستان په نور کنټرول کې څنګه مسلې یو محصول د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډیر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شوبته یوازې د امتحان د پارشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل د سیمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي دی یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي چې استاد ته وایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 ورځې 16 ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلار نه ده زموږ مسایل کم دي سپېڅې امتحان کورس کنه ژوند دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مر امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه بریچ موږ ته قضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي و عمل ته ویل او د منځنی او ویلې سلفار منځنی دوره او ویلې سلفار بیا درویش کلي سي ته موږ سي پارشه وروغت کې او بیا ورې پاره رسول
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسه ته لیسه متوسطه خو میو زیاده عدالت وسيله څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې چې دا دوره بشپړه کړل دا مرستې کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی دی یو کوچنی سیمه په ساتو دی حتمن محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د یوې سیمه پورې محدود خو کوم نوې لیسې چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یو لیسې ده چې زموږ لپاره بيخي ډېر حیرانوونکی و لمر حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي یو بیا خو نه لیسې ول زموږ لپاره چې ډېر ښه وسایل سمبالو استادانی هم دومره لایق و چې موږ خپل اړیان چې دا استادان چې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی خو دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیا د وری پر انسان چې راځي بیا انسان مزاج لور سره اوري
د لسې دوره سم په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاس په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بلا بیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څو معلوم دی دوی سره لږی چیرې کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته محیاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه کومالي برخه کې دوه زیات سپورت کول سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د مرزا میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یم دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي شونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسی دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کی فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري سدا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفن زما د یاد فکر کومه علوي تجربه نشته دا ډیره مهمه ده شهیدره مهمن د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د مرستنک زیارت چری لکه نه شهر څو تلې وکړان په نوم یې
سمه خو ده خودوم را نه دا وته لای کنه اغه دی اینو دی اینو مې هغه بل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا مسله د دې چې خلک شخصي تللی سیمرز
نه نه شخصي تک بل شاید ما او بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیس کې هم شاید ورولي په پانتون دورې کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته زی او په یو مهم ځای ته زی لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یاد سي نور مهم ځایونه په کندهار کې سته کپ کندهار کې څوک البته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمي مرکز لخوا ورزي نو هغه استاد هم تیاریاں نیولې سدوی ته تشیکي کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت ته و دعا وکي او لاس پورته کیو کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پانتون د میرویس نیکه د پانتون ماسلین زیارت ته ورولې نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوخ جوړ سوی دی بیا څوخ ترمیم سوی دی د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کې د سیسي محصولینو یا زده کوونکو ته دا هم وایي چې په فلانې ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دي سیسي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي حالت د زیارت په سر دی له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د غوی په ذهن کې پاتې شي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم په کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شي ورسره غواړم دی خبرې دا ونه وکم چې زما کمرویس څنګه خصوصي پونتن چې البته یو خصوصي پونتن دی په دې پونتن کې زما د وظیفې تقریبا کومه کېږي مخکې ما خپل کندهار پونتن کې رسنی مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه په وانتن د محصولینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت ان شاء الله دا کار سوي هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ هغه خپل کلتور سره بلدي او په خپل ژبه باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دوتسته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څخه اخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیر اغیزمن او معاصر وي. یعنی دا هم یو 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 شاید سه خلکو ته ممکن ګټ ډیر ورسی، او کله چې په وډاله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم بس سیدا نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه سوي علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچایي وکړه. کنه په کې کېدای شي چې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس پر ورس تری لري کې شي، او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ما ډیر ښه معلومات ست چې ډیر په خلم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا رنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې هم دا رنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت ماسین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبري اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم دا څنګه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. ځکه د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر فارم وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که دراډو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شاندې مختلف شاندې جالب سسری ایډیټ کړی دی، او د غوس راته وایي په ځین کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین تر ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره ریډیو ستا ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی، ورې نو خبرونه درلودله، او دغه ترڅنګ زه کاینا وخت د شیرونو یو دانه د دې کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډېر خوشي او دا وایي چې پاتې کړنې باید زیات شي. کوچن د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم یو څه نستګي، هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت یې موږ کار کړی دی. او نور د دې چې برخه کې د اډیو ایډیټ زه دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما.
نه یو کومه جالبه تجربه د سسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سی ګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسان کو او بیا برعکس او بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس. هڅه
منده
سه دا د ژوند برخه دی، بس ډیر برخه راځي. تاسو په یادې شې د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي؟
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي ورسره. دا سه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو، نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ور الهام دی، بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي، یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایست غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. او هر ور چې ما ورسره دې په دې غلطی و، نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل، خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډیره ساده و، ډیر وسل کوم علمي دل خوزما به نو فکر کړی. دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره و، البته کوه یم دغه سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکي، زه په دې نه پوهېدم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولی، خو څنګه وخت په تیرېدو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثر دي چې دقیقا وخت سي خو مسول کسي بیا ګوري، یو ځل بیا هم باید تر نظر تیر سي، بیا باید شریک سي.
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکی کېدې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي همدا سي د انسان کېدې سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډ هم نه وي انسان ماشين نه ده څنګه لایق سي همدا سي نه ده او دا 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 ژوند خو همدا سي دا دا سي دا ډیره مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخ را سره واخ سکور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات وسي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.